زهر بود
Pavon Sanki de Sahar Las Bajes Svetas ya Zadi Radio ta Wajes de Azadi Radio Baleo Sata Parwana Pail Swachiri Rabarhe de Azadi Radio Mujalli ta Zangre Seveda Zini Rapuna Ham Parabu Aurichi da Panasan Hukumat da Narivoluz Wakun Huzurpa da Rehwat ki de Subat la Paramuhim Gani Papail ki de Disat Muhim Khabruna Vrandi Kiji په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ نن هم مذاکرې دوام کوي. د تخار چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تیر شپه پر چاب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي پروګرام پر موضوع خبرې وکړې. په قطر کې د امریکایي هیات او یو مرکچي وایي چې له طالبانو سره مذاکرې نن هم دوام کوي. سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته نن ویلي چې پرونۍ خبرې چې پیل سوي وې نن پر ځایي وخت تر د سهار تر 15 بجو پورې روانې وې. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ نه هم پړاو خبرې اته ورځې مخکې پیل سوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په پرونیو خبرو کې ملا عبدالغنی برادر هم ګډون درلود. سهیل شاهین لیکلي چې پر مهمو ټکو پرمختګ سوی دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تیره شپه پر چاب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د تخار ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې دغه جګړه نن هم په شدت سره روانه ده. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلول له سخت مقاومت سره مخامخ سوي دي. وسلول حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ سول. په چاب کې جنگي حالت دی. د ولسوالۍ بازار او ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو د چاب ولسوالۍ او امنیي قمانداني ودانیو ته اور اچولی دی، خو د ولي ویان دا نه مني چې د ولسوالۍ او د ولسوالۍ د امنیي قمانداني ودانۍ د وسلولو طالبانو نیولې وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، د ټویټر په یوه پیغام کې نن ادعا کړې چې د چاب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې یې نیولې دي. په بدخشان کې د بشري حقونو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي چې په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفي نوین ازادي راډیو ته ویلي د هغو راپورونو پر بنسټ چې مشخصا بېلابېلو سرچینو او دولتي بنسټونو ورکړي، په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. موږ ته د اندېښنې وړ مسله ده، زموږ اندېښنه یې لا زیاته کړې ده. په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بېوزلۍ له کبله مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبري وکړي. دا هغه درې هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په اصل کې ده چې پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو فشارونه په دې وروستیو کې دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي له مشر فدریکا موګرینی سره د اروپایي ټولنې د اجلاس په څنډه کې ګوري. په خلیج کې به د کښتیو د امنیت حساسه مسله هم د دوی په خبرو کې مطرح سي. د تهران او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه چې دغه توغندی فضا ته وتوغول سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال یې فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویټرز خبری اژانس د ایران د یوه چارواکي خبرې راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر سوی دی. دغه چارواکي ویلي چې د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. دغه ایراني چارواکي چې د نوم نه ښولو په شرط یې خبرې کړې، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بل خوا رویټرز د یوه امریکایي چارواکي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکامه سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پولند ته خپل سفر لغوه کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل هیواد کې پاتې سي چې د دوریان په نوم د هغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې د فلوریدا ایالت د راتک خطر استه. ډونالد ټرمپ د پنځمه پرس په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرال حکومت ټولې منابع د طوفان پر راتک متمرکز دي، پولند ته خپل سفر لغوه کوي. د ویلي چې فیصله یې کړې چې راتلونکې اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پینس ولیږي. د امریکا ولسمشر ویلي مهمه دا ده چې په واشنگټن کې پاتې سي او د هغو طوفان د ستونزې چاره وکړي چې ممکن ډیر لوی هم وي. په پام کې وه ولسمشر ټرمپ سبا د اګست پر 11 د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کلیزې په مناسبت په جوړو سو مراسمو کې ګډون لپاره د پولند پلازمینې وارسا ته ولاړ سي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 6 دقیقې سوې. د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد د ثبات لپاره مهم بولي او په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې هرکلی کوي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل که له طالبانو سره یوه موافقه لاسلیک هم سي، افغانستان کې به د دې هیواد د 10,600 سرتیري پاتې سي. نور تفصیل له اجمل ان.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې ویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 10,600 ته راکم کړي. دا ولسمشر ټرمپ وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر بم په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 10,600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلی وي. له ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه که چیرې بیا ترهګرې ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کیږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پیښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه پر ځای او موثره بولي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنځشنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی.
حضور نیروهای خارجي در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خپل صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. که څه هم دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کیږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د محل په افغانستان کې 4,000 سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر دې سرګندونو ته چې وایي 10,600 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، په پام له افغانستان څخه تر 5,000 زیات امریکایي سرتیری ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري.
در گفتگوهای که حکومت افغانستان با ایالات متحده،
خپل صدیقی وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدل په شرایطو پورې تړلې دي. دا محل طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دی. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو دا د دې ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایي سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
تاسی ازادی رادیو تا غرجست. ده کابل شربالی یو خصوصی امنیتی شرکت ده دیل پر 6 میلیون افغانی جریمه کرده چشنی ونیه پا کابل کی پری کردی. خاطر پردیس لنور جزیات سره.
د کابل خروالی ویلی کی دینا هغه خصوصي امنیتی شرکت دی چې په کابل کې امنیتی خدمات وړاندې کوي او له امریکایي ان ټی سی شرکت سره قرارداد لري. دغه شرکت د هوایی میدان په سړک د امنیتی وسایلو د نصب په خاطر څلور ویشنې ونې قطع کړي دي. د کابل خروالی ویان د نرګس مومن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل خروالی دغه شرکت د دغه عمل په خاطر 15.6 میلیونه افغانۍ نقدي جریمه کړی. اغلی مومن همداراز وایي چې دغه شرکت مسؤلین به د دې قضیې په خاطر عدلي او قضایی بنسټونو ته هم معرفي شي.
شرکت متخلف خلاف
شرکت د خرج وړونې د قانون د 14 مادې د 15 فقرې خلاف کار کړی چې په پایله کې یاد شرکت 15.6 میلیون افغانۍ جریمه شو.
دغه ونه هر یو له 12 کالو څخه تر 13 کلونو پورې عمر درلوده. دغه پیښه د یو امنیتي پوستې په 2 متره کې د پولیسو پر وړاندې رامنځته شوې. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو مرستیاله مهتاب عالمي په دې پیښه کې پولیس د دې شرکت سره په همکارۍ تورنوي او موږ غوښتل چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو نظر هم راواخلو. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمي د یو صوتي پیغام په لیږلو سره بسنه کړې. دی وایي موږ خپل جنایي جرمونو ریاست ته په دې برخه کې دنده سپارلې ده. هر اقدام چې وشو له تاسو سره به یې شریک کړو. لیکي ډینا او ان ټی سي شرکتونو په دې برخه کې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو هم د دې ونو د قطع کېدو څخه متاثره شوي دي او وایي چې د دغه ډول پیښو مخه باید ونیول شي.
اسم ما احمد وحید.
احمد وحید یم. د بی بی مهرو د سیمې اوسیدونکو څلور ونې قطع کړې وي چې نور یې هم قطع کولې. مونږ یې مخه ونیوله.
البته قانوني
له بل خوا د چاپیریال ساتنې ادارې د مطبوعاتو برخې مسؤله لیلا سامانی وایي هر زیان شنو ونو ته چاپیریال ته ستر خطر دی.
درخت اهمیت زیاد داره. ما هر سال درخت زیاد
کش میکنیم. شنیونی زیاد اهمیت لري او هر کال موږ تشنو ونو نیالګی کینو. د دې لپاره چې چاپیریال له ککړتیا څخه ساتي. دغه ونې اکسیجن تولیدوي او د هر ونې قطع کول د ژوندۍ موجود د وژل کېدو په معنا ده.
درخت ششته باشه و نه مو شاخه که خود مرو ازو ششته است قطع میکنه.
دغه پیښه په ټولنیزو صفو کې هم ډیر خبرګونونه راپارولې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې اوریدلای شئ. د پکتیا ولایت د مرکز اړوند د باغ کې سیمې اوسیدونکو شکایت لري چې ملي امنیت له مرکز سره پر عمومي سړک لار بنده کړې ده چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه کسان وایي چې پر دې لار د زرمت ولسوالۍ او شاوخوا سیمو ترڅنګ د غزنی ولایت خلک هم تګ راتګ کوي چې د سوداګرو دپاره یې هم ستونزې جوړې کړې دي. احسان آریان له پکتیا پر دې موضوع راپور رالېږلی دی.
په پکتیا کې د باغکې د سیمې قومي مشرانو او ځوانانو د یو رسنیز کانفرنس په ترڅ کې د خپلې سیمې ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې او له ولایتي ادارې وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. دوی وویل د مرکز ګردیز او غزنی ترمنځ غځېدلې لویه ترانزیټي لاره چې د باغکې په سیمه کې د کوچي بازار سره د ملي امنیت د ریاست لخوا تړل شوې، د زرمت ولسوالۍ او د شاوخوا کلیو د اوسیدونکو ترڅنګ د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو سوداګرو او عام خلکو ته هم ګڼ شمېر ستونزې رامنځته کړې. د کانفرنس ګډونوالو وویل چې دوی اوس له فرعي لارو کار اخلي چې په وینا یادې لارې په ډېر بد وضعیت کې دي او د امنیتي ستونزو ترڅنګ د دوی د زیات وخت د ضایع کېدو به هم کیږي.
معروف افغان ما کی سیمه تاویا پټوله کې لګردیز تر غزنی غزیدل لارم کې کوچی بازار خواته د ملي امنیت ریاست تر څنګ تړل شوی ده. دا دوه هم زل د چغه لار تړل کیږي. مقتدی حمدی لار د خلاصون په مقابل کې یو بدیل لار راکړی شي او یا کول شي امکان دی وی انده لار د رته بیرته خلاص کړي.
زاجرال دین یم تر زایشان را ونی ساتر داوت را ونی ساتر تریک ونی ساتر په زمينه او سر کلمت نجيب په یو دولت کې مدار نه باندې بیا ولی په مغلر باندې کې خزي لازی مریضان لازی په خاورو کې روان ولی کوم ظلم هم کړی دا
دل را باندې غزنی ولایت د لار غزیدل د کندهار ته هلمند ته په دې باندې نه یوازې خلک رپت عمل کوي دا ترانزيټي لار ده په دې باندې مسافر جي متاسفانه دغه دغه په مخ باندې بند شوی ده.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت د سیمه د خلکو او زبنونو نیوکو ته په کتو ویل چې افغان امنیتی ځواکونو یا د لاره د لړن محل لپاره د تورستي بریدونو د مخنیوي په هدف بند کړی، خو په وینا یې سوداګرو او خلکو لپاره بدیلې لارې خلاصې کړې دي.